درمن اوردن کو د مشال ډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني او د مشال ډیو کلیز مبارک شه. وخت په پښتونخوا کې د ورځې 15 بجې شوې نن د اتوار ورځ او د 2012 کال د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده. د نن ورځې په دې اخري خبري غړي کې د مشال ډیو د دویمې کلیزې په موقع د سیاسي مشرانو او ستاسو پیغامونه لرو. دا به هم ورې نن د پاکستان په پنجاب صوبه کې 14-28 کسانو ته مرګ جوړ اړولې. پاکستان ویلی دی د ترګری خلاف جنگ کې د مرستې لپاره تیار دی. دا به هم ورې د پاکستان د قبایلي سیمو اوسیدونکي وایي د دوی لپاره د حکومت لخوا اعلان کړی شوي قانوني اصلاحات لا هم نه دي عملي کړی شوي. د دې تر څنګ نور هم یو شمېر رپورټونه او مرکې لرو. خو لومړی به د بوریوال کاکړ نه د سات خبرونه واورو.
لومړی د مهمه خبرونو سره ټکی. په پاکستان کې 28 تنه شهیدانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د پېښور په پهاړپور سیمه کې د یوې نښتې په ترڅ کې د پولیسو یو عسکر او دوه مشکوک سړي تښتونکي وژل شوي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د شام پر ولسمشر غږ کړی دی چې په هیواد کې دی د وینې تویونې ته د پای ټکی کېږدي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې 28 تنه شهیدانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د پاکستان په پنجاب کې چارواکي وایي چې نن د اتوار په ورځ د ریمیر خان په اړوند سیمه خانپور کې د شهیدانو پر یو جلوس د بجلی تار لوېدلې چې پکې 14 کسان مړه او 15 نور ژوبل دي. یو ځای امنیتي چارواکي رسنیو ته وویل چې ماتمیانو د خپلو مذهبي روایاتو له مخې یو ستره جنډۍ په خپلو اوږو اخیستې وه چې ناڅاپه د بجلی له تارونو سره ولګېده او وروسته ترانسفارمر هم وچاودېد. د ځایي روغتون سرچینو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې په ټپیانو کې د یو شمېر روغتیايي وضع د اندېښنې وړ ده او شاید د مړو اصلي شمېره تر دې هم پورته سي. د پولیسو چارواکي وایي چې نن ماسپښین د پېښور په پهاړپور سیمه کې د یوې نښتې په ترڅ کې د پولیسو یو عسکر او دوه مشکوک سړي تښتونکي وژل شوي دي. د وژل شو مشکوکو سړي تښتونکو پیژندګلوي نه ده شوی او د هغوی مړی د پولیسو په ولکه کې دی. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي چې په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو د مشر پر دفتر وسلوال برید هلته د ترګرو او رانکارو پر ضد د پولیسو د بریالیو فعالیتونو بدل کېدای سي. د نوموړي په خبره هلته څو ورځې وړاندې پولیسو د اغواکارو او ترګرو پر ضد بریالي عملیات کړي وو. هغه مشال ریډیو ته وویل
دا د درابن هلته علاقه ده او په هغې کې دوی داسې وایي چې یو امکان دام دی چې هلته د شتګردو اغواکارو د هغوی دا یو کاروبار دی. هغوی به خلک تختول به او پولیس د هغې خلاف ډېر کامیاب کاروای کړی وي او هغلته دغه اغواکار نو هغه مړه کړي وو او چې کوم خلک یې اغوا کړي وو هغه ته رها کړي وو. لهذا دا د انتقام په بنیاد یو پلانینګ کړی.
د نوموړي په خبره ترڅو چې د ترګري جرړې نوې سلسوي داسې پیښې به دوام لري. په ډېر اسماعیل خان کې پرون د پولیسو د ځلي مشر پر دفتر په وسلوال برید کې څلور برید کوونکي یو د پولیسو عسکر او دوه لاروان ووژل سو او د پولیسو او عسکر ټپي سو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن اعلان کړی دی چې د تیر کال په شان به دا کال هم خپل هغه کمپاین ترسره کوي په کوم کې چې هغوی له ولس څخه غواړي چې خپل ماشومان دي په سکولونو کې داخل کړي. د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو مخکښ کبیر افغان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
زمر دا کمپین پر جنوبی پښتونخوا په ټولو ضلعو کښې په ټولو کلو علاقو کښې به ښه لوی کمپین لوی مهم وي او په دې کښې به موږ تعلیمي سیمینارونه ریلیانې کلي په کلي واک اناونسمنټونه اعلانات مسجدونو ته تګ او بازارونو کښې د خلکو ولسونو سره لیدل او په هغه والا باندې ولس ته یو ډېر ښه شعور ورکول چې ولس د خپل ماشومان د 15 کالو سفیات ماشومان چې دي په سکولو کښې داخله کړي او معاشره کښې کومه بېلمي ده جهالت پسماندګي ده د هغه په
کبیر افغان په خپل خبرو کې دا هم وویل چې دوی تمه لري چې د دوی د دې هڅې په مرسته به په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کچه زیاته سي. په افغانستان کې د نړیوال سوله ساتي ځواک لخوا خپره شوې خبر پاڼه لیکي چې د دې ځواک دوه غړي د داسې زخمونو له امله مړ شوي دي چې په جګړه پورې اړه نه درلوده. په خبر پاڼه کې دا نه دي ویل شوي چې د ځواکونه د کوم هیواد دی خو د خبر پاڼې له مخې دا په افغانستان کې د میشتو نړیوالو سوله ساتو ځواکونو تګلاره ده چې د مرګ ژوبلي د په ډاګه کولو عمل د اړوند هیواد تر چارواکو وځنډوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د شام پر ولسمشر ژغ کړی دی چې په هیواد کې دی د وینې تویونې ته د پای ټکی کښیږدي. بان کی مون ویلي چې په منځني ختیځ کې د یوې کورنۍ د واک پخوانی ترتیب اوس تر وخت تیر شوی دی. د لبنان په پلازمینه بیروت کې په عربي نړۍ کې د جمهوریت پر موضوع یوې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي د شام له ولسمشر بشار الاسد څخه غوښتنه وکړه چې د خلکو د وژلو لړۍ دې ودروي او د هغه په خبره د دې با ډیر خونړی پای وي. تر دې وړاندې د قطر امیر شیخ حماد بن خلیفہ ال ثانی د امریکا له خبری چینل سی بی ایس نیټورک سره په یو مرکه کې چینن خبریږي پر عربي وادونو ژغ کړو چې په شام کې دی د وژنو د درولو لپاره خپل ځواکونه هلته ورولېږي. شیخ حماد بن خلیفہ ال ثانی لومړی عربي مشر دی چې په شام کې د تشدد د درولو په مخه پر عربي وادونو د پاوز د ورلېژلو ژغ کړی دی. د ملګرو ملتونو په خبره په شام کې په روان لس میاشتنی تشدد کې تر 15,000 زیات کسان وژل شوی دی. او د عراق په جنوبی شار بصره کې یو ځانمرګي برید کوونکی د پولیسو په جامو کې و. له شیعه مسلک سره اړه لرونکو ظاهرونو باندې برید کړی چې لږ تر لږه 500 تنه پکې وژل شوی دی. په بصره کې د سیاحت د محکمې یو چارواکي ډاکټر ریاض عبدالامیر د دې 500 کسانو د وژل کېدو د خبر پخلی وکړ او ویل چې په دې پیښه کې شاوخوا 100 کس نور ټپي شوي هم دي. د خبرونو پای
قدر منودن کو خبرونه مو د مشالې دی نو واردل چې بوریوال کا کړل نه کول. د پاکستان چارواکي وای په پنجاب صوبه کې د شیګانو په مراسمو د بجلی تارونو را پریوتو په پیخه کې 28 کسانو ته مرګ جوړ لوخته. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وای خپل ځمکه بعد د چا پر ضد استعمال ته پرې نه دی.
افغانستان کے دنا امنے بدی عقیدے نیک پنیغ پا پاکستان پیوجی او دے دراسا پاکستان تا مالی او زانی زیان رسی.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میاں افتخار حسین وائی وسلہ والو طالبانو سرا لا ہم پر رسمی ڈول خبری نے دشوی
نہ خو چکل نہ دہشت گرد راغلی دا لوکل وڑے وڑے ایسو کی مذاکرات کی گی مذاکرات ہوئی نو هغه مطلب چې طالبانو په خپل منډی نه کړی په پاکستان کې او زمونږ په طرف باندې مطلب چې داسې مذاکرات شته دی نه
په پاکستان کې. د پیپلز شیرپاو ډلې مشر آفتاب شیرپا وایي
موجوده حکومت خپل کوتایان هغه په وجه داسې یو صورتحال جوړ کړی چې د خلکو توجه د اصل مسلو طرف راغشي.
د قبایلی سیمو اوسیدونکي وایي د دوی لپاره د حکومت لخوا اعلان کړی شوی قانوني اصلاحات لا هم نه دي عملي کړی شوی.
خلک په جرمونو کې تاسو یې شاید زیادات مسله چې د بنیادي حقوقو مسله ده هرکه بنیادي حقوق اوس په لفاظه تمل شوی دی.
او په بلوچستان کې د پښتونخوا زده کوونکو سازمان اعلان کړی دوی د تعلیم د هڅولو لپاره تعلیمي کمپاین پیلوي.
موږ ټولنه تاسو ته معلومه ده له زمانو د انقلاب سندیو د دهشتګردي ښکار پاتې شوې ده نو موږ غواړو چې موږ ټول ماشومان سکولونو ته راشي.
د دې تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. د مشالې ډیو سره اوسې او اوس د خبرونې لومړی رپورټ سره راځو. د پاکستان چارواکي وای په پنجاب صوبه کې د شیاګانو په مراسمو د بجلی د تارونو را پریوتو په پیخه کې 28 کسانو ته مرګ جوړ لوخته. د دغه هیواد امنیتي چارواکي وای شیاګانو د اشوري ورځې د څلوېختې د مراسمو په لړ کې په ډلیز توګه یوې مذهبي غونډې ته روان وو چې د رحیم یار خان په خانپور سیمه کې ورباندې د بجلی تارونه را پریوتل. د پیخې نور حال د شاین بنیری په دې رپورت کې اورو.
دا پیخنن په پنجاب صوبه کې د مذهبي مراسمو په ترڅ کې شوه. امنیتي چارواکي وایي شیګان د عاشورې د ورځې د سلويختې د مراسمو په لړ کې په ډلیز توګه یوې مذهبي غونډې ته روانو چې د لارې په اوږدو کې پرې درنه 14 شوه. ځایي دولتي چارواکي وایي په دې پیښه کې د 14 تنو د مړینې او 15 نورو د ټپي کېدو خبر راغلی دی. په سیمه کې امنیتي مسؤلینو رسنیو ته ویلي د ماتمیانو یو ډله د تکیه خانې پر لور روانه وه چې ناڅاپه پرې د برېښنا یو لوی ټرانسفارمر وچاوده. دولتي چارواکیو دا یو تصادفي پیښه بللې. یو ځایي امنیتي چارواکي رسنیو ته وویل چې ماتمیانو د خپلو مذهبي روایتو له مخه سندلې ډولې یو ستره جنډه په خپلو اوږو اخیستې وه چې ناڅاپه د برېښنا د تارونو سره ولګېده. بلخوا نه تایید شوي راپورونه کاږي چې امکان لري چې چاودیدونکي مواد لوړاندې په ټرانسفارمر کې ځای په ځای کړی شوی و، خو دولتي چارواکي لا د دې خبرې پخلی نه کوي. د ځایي روغتون سرچینو پاکستانی رسنیو ته ویلي چې په ټپیانو کې د یو شمېر روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو اصلي شمېره تر دې هم لوړه شي. خانپور د پنجاب صوبې د رحیم یار خان اړوند یو ښارګوټی دی چې د نورو سیمو په شان شیګان پکې هم میشت دي.
دا حسین بنیری چې تاسو یې رپورٹ باندې کوو چې په پنجاب صوبه کې د شیګانو په مراسمو د بجلی تارونه را پریوتې دي او د غرنګ د ټرانسفارمر چاودنه شوې ده چې په کې 23 کسان ته مرګ ژوبله وخته. او وزو اسلام آباد ته پاکستان ویلي د ترګري پرځ جګړه کې د مرستې لپاره تیار دي، خو په خپل سلامتۍ او خپلواکۍ با کله هم موافقه ونه کړي. دا خبره د دې هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی بیګا د کابینې د دفاعي کمیټې په غونډه کې کړې ده. په اړه نور تفصیل ریاض مساخیر لکوي.
د کابینې د دفاعي کمیټې غونډه د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې وشوه چې پکې پوځي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی، د فضایي او بحري ځواکونو مشرانو او بعضې وفاقي وزیرانو ګډون لرلو. دې دوران خپل خطاب کې وزیر اعظم وویل چې ټولې ادارې په خپل خپل ځای کار کوي او د ملکی سلامتۍ لپاره به ټول کام او ادارې د پاکستاني ځواکونو په شا ولاړوي. د دې وینا وا چې پاکستان د امن لپاره وړاندې هم کردار ترسره کړی دی او بیا هم دې ته تیار دی. دې زیاتوي وزیراعظم وی چې پاکستان امن خوښه ملک دی او ټولو گاونډیانو او نړیوالې ورورولې سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان با په سیمه ییز او نړیوال امن کې خپل کردار ترسره کوي. د جنگ کې زمونږ په زرګونو پوځي افسران، ځوانان او عام خلک وژل شوي دي، خو له دې کې مونږ ځلانده ګټې هم ترلاسه کړې دي او دا زمونږ په خپلو کامی مفادو کې دي او وخت په وخت نړیوالې ورورولې زمونږ د کردار ستاینه کړې ده. د افغانستان سره د تعلقاتو او هلته د امن په حق لا د وزیراعظم وینا چې د دواړو ملکونو ترقی د یو بل سره تړلې ده. دی وایي ترهګرۍ او افغانستان کې د ناامنۍ بدې اغیزې نیخ په نیغه په پاکستان پریوزي او د دې د لاسه پاکستان ته مالی او ځاني زیان رسي. پاکستان په دې خبره متفق دی چې د هغه خوربا کله هم د ترهګرو د پټن ځای په استعمال نشي. په مومندو ایجنسۍ د ناټو د برید په حق لا نوموړي وې چې دې کې د سینټکام او ملګري ملتونو د منډیټ نه سرغړونه شوې ده او دې لړکې تحقیقاتی رپورٹ هم مسترد کړو. وزیر اعظم زیاته کړه چې د ترهګرې خلاف جنگ کې د مرستو لپاره پارلیماني کمیټې نوې کړنلارې ټاکي. امریکې، ناټو او ایساف سره د مرستو او تعلقاتو د جاج عمل روان دی او هیله ده چې دې لړکې به هره فیصله د ولسي خواهشاتو مطابق وي او دې سره به زموږ د ملکی سلامتۍ تحفظ او سیمه ییز امن هم باوري شي. د پاکستان په خپلواکۍ او سلامتۍ به هیڅ سمجوته نشي کولی او نه به چاته دا اجازه ورکړی شي چې ورسره د پاکستان خپلواکۍ، عزت او سلامتۍ ته خطره راودرېږي. وزیر اعظم دا هم وویل چې دا وخت پاکستان ته کمې خطرې ورپېښې دي. د هغې په تناظر کې ټولو ادارو او اولس لا د یووالي څرګندونه پکار ده چې دا شان ټولې ناوړه هڅې شنډې شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کوم نوډن کو تاسو اوردل چې پاکستان وزیر اعظم وایي چې خپل ځمکه باید چا پرځ د ترګري لپاره استعمال ته پرېنګ دي، خو بل خو د پاکستان د کورونو چارو په خوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپا وایي اوسنی حکومت په خرابې حکومتداري د هیواد سیاسي ناکراری پیدا کوي. دی وایي په هیواد کې د غیر آئینی هر ګام مخالفت وکوي. له شیرپا سره د مشال ریډیو خبريال خالد خان مرکه کړې ده. راځي چې په ګډه ورو
دا کوم بی یقیني چې دا سیاسي بی یقیني په دې کې تاسو څه وایي؟
زما په خیال دا د موجوده حکومت خپل کوتایان، خپل ناکامي، خپل چې کوم طریقې سره دوی دا سرو کال تیر کړل، هغه په وجه دا سي او صورتحال جوړ کړي چې خلکو توجه د اصل مسلو طرف راغشي. په دې سره اوس حالات نټی کېږي. دوی دا سي دوی ته مشورې ورکړي شوی چې او بلکې د دوی خپل ذهن دا غدي چې د ادارو ټکراو د خپل منځ کې پیدا کیو د ملک دوی ځان شهیدان کی. دغه زمو په خیال د دې ملک او د قوم د دې وفاق لپاره او خاص کر د پښتنو خور لپاره دا یو ډېر تکلیف دی او ډېر نقصان دی صورت حال دی.
چې وړا نکیږي او کمی سم لیکي دې وتا سو مرسته ملګرتیا کوي.
ګوره هغه دا هغه اده تیتر اده بټیر هغه کې سیستم نه هغه چې کم دی مقصد حاصلو هغه مقصد هم کې نه فوت شو ځکه چې هغه سره او دې ته پتو لګیدا چې څوک هغه نه کی. اوس دا قرارداد فائدہ څه ده؟ مزخونیم پیچیده نه بدوی څه حاصل ورغواړي. قرارداد چې کله پیش کیږي دا یو مقصدی مقصد دای چیرا اغا دغه نا سو یا سیاسی یا اغا فائدہ چدین خو ماته اس نخکاری کی دوی ته بس غملو چی د دوی چکم مقصد اغا فیل شو
تاسو کدا سی غیر جمهوریت قدمونه پورته کیږي غیر اینی دغه وستاسو ګل سستاسو وسم
مونږه با داسه مزمت کو چې د دې هرچا نو په دې کې مخ کیو او په سرکونو باندې په هر هغه لیا سره د دې ما با مزمت کو او د دې با عملی تور باندې به دا خایو چې بای زمونږ سو سټینډ
تاسو د جمهوریت ملګرتیا کوي
بالکل په 100% جمهوریت ملګرتیا وکړو
تاسو دا هم وخت نه کوي چې په ملک کې د الیکشن شي د وخت نه مخ کې ټول ټاکنه شي په دا کې
منگا دا ویلی دی چې چونکه دوی خپل اخلاقی هغه دوی هغه اختیار چې هغه دوی نه ځای شوی دی نو دې لپاره دا ضروری ده او دا کوم حالات جوړ دي نو دا اوس د دوی په قابو کې نه راځي دې لپاره مونږ وایو چې الیکشن دی وشي دې لپاره مونږ نور سیاسي پارټو سره د اختلاف سیاسي پارټو سره مشترک یو پدې کې چې بای دا سه حالات ملکی جوړ نشي چې دې ته انارکی راشي او په هغه لحاظ سره مونږ ځکه وایو چې دا وخت نه مخته انتخابات
په ملک کې چې د ادارو د کوم ټکراو چې دی کد عدلیه دی کد فوج دی یا د پارلیمنت دی په کوم نظر ګوره دی دا بس ملک ته څومره نقصان ورسوي کده
ګوره ادارې خو کې توازن ساتل دا خو د یو جمهوری حکومت په اولین فرایض کې راځي دا خو ډیکټیټرشپ نه دی او آئین زمونږ چې موږ په آئین باندې هغه کو چې دا الیکشن د آئین لاندې شوی دی او آئین کې کودا سے موږ داغه خلاف ورته کوی چې ټکراو راشي په ادارو کې نو هغه خو موږ د آئین هم تحفظ نه کوو د ادارو هم تحفظ نه کوو دا بیا خو جمهوری عمل نشو پاگل یا سره او دا خو بیا دا سے هغه شو چې دا د تمغه جمهوریت اقدامات نه وای چې کوم طریقې سره دوی روان دي
د پاکستان پیپلز ګوند شیرپاو ډلې لمشر آفتاب احمد خان شیرپاو سره مو د هیواد د سیاسي وضع په اړه د خالد خان مرکه ورده او زو پیښور ته د خبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میر افتخار حسین ویلي په ډېر اسمل خان کې تیر د ضلعي پولیس مشر په دفتر برید کېدی شي د پولیسو د هغو هڅو په بدل کې وي چې د په وینا دوران کارو تختونکو او اورپکو پر ضد یې کړی دی میر افتخار حسین سره د مشال ریډیو خبریال شبیر جان مرکه کړي راځي چې په ګډه وورو
د خیبر پختونخوا حکومت ویان می افتخار حسین ویلی دی چې ډیر اسماعیل خان کې د ډی پی او په دفتر د وسلوالو برید دغلته د ترهګرو ورانکارو د پولیسو کامیاب کاروایو بدل کی دی شي ځکه چې پولیس دغلته سور د وړاندې د اغواکارو ترهګرو په ضد کامیاب کاروای کړوي په دې حق له دوی مشال لیډو ته وای
دا د درابن الته علاقې د پاره کې دوی دا سی وای چې یو امکان دام دی چې الته د شګردو اغواکارو د غي دا یو کاروبار دی غي به خلق تختول به او پولیس دای خلاف ډیر کامیاب کاروای کړی وی او هغه ته چې کوم دې دغه اغواکار چې کوم دې نو هغه مړ کړیو او چې کوم خلک هغه اغواکړي هغه ته رها کړیو لہذا دا د انتقام په بنیاد چې کوم دې یو پلانینګ کړو چې دا دوی کاروبار دی او په کاروبار کې مداخله دې په قیمت نه برداشت کیده د ګټې وټې سودا نو په دې وجه چې کوم نو دوی دا یو مطلب چې دې یو اړخدام دی
تیر سورځو راسي د ترهګرې پیښو کې یو وار بیا زیاتې راغله دي نو په دې حق لا می افتخار حسین وایي چې ترسو د ترهګر جړل نه وي ختم شوي نو داسې پیښه به کیږي
داسې خبره نه ده داسې خبره ده چې دا لهر هر وخت موجوده د شګر هر وخت په دې تاک کې چې هغه کاروي کوي چرته چې زموږ د سکیورټي ایجنسو خپل کنټرول ډیر گرفت سیواوي دی کول غواړي خونه شي بیا دا خامخا چې درې سلور پنځه میاشتې او شیرو کاوي نو هغه داسې یو پلانینګ ضرور کوي چې کله په ورس کې هغه درې ظلم مطلب دماکو کې کله کله په سلور پنځه میاشتې کې یو مونږ کې نو دا لهر هر وخت موجوده خوې کړه د کامیابی چانس ملایويږي او کله وطن ملایويږي او د دې دوران کې زموږ سکیورټي ایجنسیم مطلب د دې په ناکام کولو کې چې کوم ډیر ځل کامیاب شي خو د کامیابی پته چاته لګی نه او چې کله ناکامی شي نو دا غي پته مطلب چې ټولو خلکو ته لګی
طالب وسلوالو سره د خبره تر په حق له او د دې د کامیابی یا ناکامی په حق له دوی صدا رنګوي
دا سمه چې د مذاکرات د ناکامۍ خبره مذاکرات په شکل کې شي ویني چې خلک کوئی مذاکرات ناکام شو ځکه چې نو مذاکرات نه شوي دي نو د مذاکرات ټیم شته دي نه چې کوم د مذاکرات لري جنډا شته دي او نو مطلب د مذاکرات مطلب چې دغه د ناستي او د راغونډې دوه اعلان شوی دی او نه زه معلوم دي
وړی وړی نقطو باندې یا زی پزی یا لوکل مذاکرات نه خو چې کل نه دهشتګرد راغلی دا لوکل وړی وړی ایسو کې مذاکرات کیږي خو څه چې اوورآل مذاکرات وي نو هغه مطلب چې طالبانو په خپل هم ډینې کړي دي په پاکستان کې او زمونږ په طرف باندې مطلب چې داسې څه مذاکرات شته دی نه البته امریکې ویلي چې مونږ د افغانستان طالبانو سره مذاکرات کوو هغه کله منی او کله نه منی دا خبره په تصدیق ته رسول غواړي چې او مذاکرات رښتیا کیږي او کنه کیږي
یادونه ورلا چې افتخار حسین د برید پخلو ویل چې پیغه کې سلور برید کون کې یو پولیس والا او دوه لاروی هم وژل شوی دي او وو پولیس اهلکار ژوبل شوی دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر قدرمن اوردن کو د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلی سیمو په نمائندګۍ نارینه غړیشته خو خزینه غړي چې کوم دی هغه نشته زموږ همکار مجید بابر د هغو ټولنیزو او سیاسي کارکونکو سره خبرې کړي او چې کوم دا وایي چې څه وجه ده چې دا مهال قبایلی خزې د پاکستان پارلمان ته نه دي رسیدلي
د پاکستان په پارلمان کې د دغه هیواد د هرې برخې نه د خزو نمائندګي شته خو یوازې د دغه هیواد د قبایلی سیمو د شلو لکو خزو نمائندګي نشته د تیرو سولو سیزونو په قومي اسمبلی او سنټ کې د قبایلی سیمو په نمائندګي یوازې نارینه غړي منتخب یا غوره کیږي دا چې د قبایلی سیمو نه ولې خزې په پارلمان کې د نمائندګي لپاره نه ټاکل کیږي په دې اړه په قبایلی سیمو کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر ملک وارث خان افریدی وای چې په پارلمان کې نمائندګي خو ډیره لویه خبره ده د په خبره په قبایلی سیمو کې چې د مذهبي او سیاسي ګوندونو کومې سانګې کار کوي په هغو کې هم د خزو سانګه نشته ملک وارث افریدی زیاتوي
تر اوسه پورې موږ له خپل حقوقو حق نه راکړی نه زنانه ولا دي سوي کوي چې ورنبه خو موږ له خپل حقوقو حق خورا کیږي نو موږ په څه شي کې یو بس دا چې کوم طریقه کار دی غمنیز حالات هم خلکو په مخ کې بیا سنټ الیکشن دی چې کوم طریقه کار کیږي هغه په مخ کې دی نو بیا به زنانه ولا به مختلف تنظیمونه جوړ شو هم دا کړه پابندی لګولې چې زنانه بهر نه وځي نو رسم ډېر لوی اثر شوی
د پاکستان په پارلمان کې د اورګزو قبایلی سیمې ناغړې جواد حسین وای چې په قبایلی سیمو کې په انتخابي فهرستونو کې د خزو نمونه هم شته خو بیا هم په دغه سیمو کې د ټول ټاکنو پر مهال یو څو ملکان یا انتخابي امیدواران را یو ځای شي او په دې خبره اتفاق وکړي چې خزیبا وټونه نه چوي د زیاتوي
ټرایبر ایریا کې فیمیل کا تاسو کو ووټ اف کاست وګورو ته کوم کله ووټونه کیږي الیکشن وی نو که به تاسو ډیر کم فیصد وبانی ډیر کم تاسو به کې ووټونه ملاو شي ته ایریا ون کې په خزی ووټونه نه کاست کوي بیسیکلی یو وختنی ټریډیشن دی کوم زوړ سیټ اپ چلی دلې وی کې ډیر پابندیان او بارت دنیا کوم طرف
د قرم قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي پخوانی جج او د های کورټ وکیل میرمن قمر النساء وای چې د خزو د حقونو لپاره په کار دي چې د قبایلی سیمو سړو کې بیداری پیدا کړي شي
د ټرایبل علاقې ته تاسو نه شي دا خبره ریسټریکټ کولې یا صرف هغه نشر واسطے دی کہ ایون سیٹلڈ ایریاز راضی مردان والے تے خور نسو نہ لرے دے دونوں لرے خطے نہ دیکھا نا او دی کیم چ ملیاں خپل زے کی او زے شی چ کم پارٹی خپل زے کی او زے شی چ کم سیکشنز ری او غوی نو خپل خود تو وی تاسو بوت نہ چوے انتہائی نا مناسب خبر ادا بالکل نہ دی کول دا سے پکار زو خ بد دے ډیر زیات مخالفت تو کم چ دا سے خو بالکل نہ دی کی بل پکار خود سری سری ما په خیال سړو ته د ایجوکیشن ضرورت ته خود خو به ایجوکیټ کی خپل رائټس اویرنس باور کې خو رائټ باغ علی د چانه سړی نه والی کنه معاشره نه والی میل ډومینیټډ معاشره دا نو سړی چې سپور ایجوکیټډ نه وي نو صرف خځه ایجوکیټ خځه ایجوکیټ کول سره کار نه کیږي نو اډواړه ایجوکیټ کول پکار دی اوور اول ایجوکیشن اوور اول چې کومه غوي تا اویرنس دی هغه ور کول پکار دی نو باقی دا چې خځه صرف اخونه دا چې هغه بس بهار څوک دا خځه هغه دا چې ستا کور کې خورم دا لور دیم دا مور دیم دا خځه دی رختلا
میرمن قمرالنساء وای چې د پاکستان پالیسۍ جوړونکو غواړي چې خځې د ټولنې یو بیداره او کارګره برخه جوړ شي نو باید د دغه هیواد په تګلارو جوړولو کې خځې شریک کړي شي که هغه ټولنیزې فیصلې وي او که پارلماني
هغه څه وجره چې د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلي سیمو میرمنې غړي چې کوم دی هغه نشته په دې اړه مو د مجید بابا رپورٹ اورید اوس هم یو نړیوال رپورٹ لرو افغان ولسمشر احمد کرزی په افغانستان کې د بګرام زندان چې ډیر شمیر بندیان یې مهم جنگی کسان دي د اداري چارې له امریکایانو څخه افغانانو ته د سپارلو غوښتنه کړې آیا افغان زندانونه د بشري حقوقو او امنیتي وړتیاو لمخه د دې جوګه دي چې دا بندیان په سمه توګه وساتي بشیر غواخ پر رپورٹ لري
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي امریکایان دې د دې میاشتې تر اخره پورې د باګرام زندان چارې افغانانو ته وسپاري واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو رپورټ کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د چارواکو لخلي لیکلي چې کېدای شي په افغان زندانونو کې د بندیانو ژوند د خطر سره مخ شي ورځپاڼه د دې کمیشن د غړو د خپلې وایي چې د زندانیانو سره به د افغانانو تر ادارې لاندې زندانونو کې ښه سلوک نه کیږي خو د افغانستان د اساسي قانون د عملي کولو د څارنې خپلواک کمیشن مشر قاضي ګلرحمن مشال ریډیو ته وویل چې په باګرام زندان کې د افغانانو سره ښه رویه نه کیږي ګلرحمن دغه پلاوی مشر وو چې څومره وړاندې ولسمشر کرزی ته د دغه زندان له لیدلو وروسته یو درې سوه مخیز رپورټ ولیږه او له هغې وروسته ولسمشر کرزی له امریکایانو څخه د دې زندان د چارو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه قاضي ګلرحمن وای
موږ هغه مربوطه نهادو باصلاحیته نمایندګان دفاع وزارت شو لکه لوی چارنجوالی شو وزارت عدلیه او امنیت شو داخلی وزارت دا ټول موږ سره وو په دې دغه کې نو دې لیدنه کې وو بیا البته ما د دې نه دا پوره پوښتنه وکړه چې تاسو په خپل ارتباط دا وظایف به خطر سره کړي حتی ما ته د لوی څارنوالي نماینده وویل چې زه حاضر یم چې دننه په دوه میاشتو کې دغه د درې زره کسانو دوسیې ټولې وګورم او نهایي کوم زه دا تعهد کړم نو دغسې افغانانو څه آمادګي ښودله زه یقین لرم چې هلته چې موږ لاړو د افغاني برخې نه ډېر کم شکایت وو
له دې وړاندې ملګرو ملتونو هم په افغان زندانونو کې پر بندیانو د سختو شکنجو په اړه اندېښنې ښودلې وې یاد دې وی چې تیر اونۍ د افغانستان د ټولو زندانونو اداره له عدلي وزارت څخه کورنۍ او چارو وزارت ته وسپارل شو د افغانستان د کورنۍ او چارو وزیر بسم الله محمدی په دې مقاومت منله چې افغان جیلونو کې ډیرو اصلاحاتو ته اړتیا ده خو زیاته یې کړه
مسولین محبس او توقیف خانه
د محبس او توقیف ځایونو مسولان باید د خونکو او د بندیانو د روزونکو په توګه خه او مهربانه چلند وکړي د کورنۍ چارو وزارت د اسلام د مقدس دین د بشر د حقوقو او موجودو قوانینو پر وړاندې کې د زندانونو په اړه عمل کوي تر اوسه د 15 زندانونو مشران بدل شوي او په نور زندانونو کې به هم ډیر ژر مهم بدلونونه راشي
د رسنیو تر مخه باګرام زندان کې تر ټولو لوی جنگي بندیان ساتل کیږي څومره وړاندې د افغانستان د دوهم مهم زندان کندهار جیل څخه ګڼ طالب بندیان وتښتیدل چې د افغان چارواکو لخوا د مهمو بندیانو د ساتلو په اړه یې اندېښنې راوپارولې قاضي ګلرحمن وایي چې د باګرام جیل د کندهار له زندان څخه بیل دی او د امریکایانو لخوا یې اداره کول د افغانستان خود مختاري تر پوښتنې لاندې راولي هغه همداراز وایي
البته چې موږ ولید باګرام کې د افغاني برخې ته یو اموزشي دغه انسان ګم درلوده چې البته په کافي تعداد باندې دی افغانان روزلی وو البته د همدغه خارجي متخصصینو په همکاري باندې چې دا سرګندېدل چې په حد کې دی توانمندي زی پیدا کړي چې زندان دغه څارنه وکړي او ادارې کې او ناخوالې پکې ډېرې زیاتې رامنځته نشي
د پوزي او امنیتی چارو کارپو پوخانه جنرال عبدالهادي خالد وای چې د ولسمشر حامد کرزي دا غوښتنه تر ډیره سیاسي ده.
ویسر جمهور کې سیاسي برخورد کې ما په نظر کې په پولیسو کې دا ورکیان نشته و دا ځکه چې په جیلونو کې شته کار نه دسته وی هم استانداردونه منسله دي راغلي هم تعمیرات و هم قدرونه دغه دوی سیستم بېخي ضعیف دی. دا یو وخت غواړي چې تر څو چې دغه زندانونه معیاري شي رالی دغه بګرام بګرام خو شرایطو له امله څه شرایط لري یعنی تعمیرات لري هغه سیستمونه داخلي سیستمونه لري نو دا مشکل په دې کې دی چې څنګه زندانداني سیستم یا او حقوق بشري معیارونه او قانوني معیارونه هلته ښکلی شي په دې کې تر اوسه زه په دغه کې سیستم کې هغه شرایط نه وینم. دوی هم وخت ضرورت لري چې تر څو چې مجهز شي او
امریکا ویلي چې د بګرام زندان د چارو د سپارلو په اړه یې افغان حکومت سره خبرې کړي خو په دې لاره کې ځینې تخنیکي خنډونه شتون لري.
د بچرګواخ رپورټ مو اورېدو. په پښتونخوا کې ډېر سیکنډه له پاسه 5:30 شوې دي او بریوال کاکړ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې هغه د خبرو لنډیز واورو.
په پاکستان کې 28 تنه شهیدانو ته مرګ ژوبلا وشته ده. د پېښور په پهاړپور سیمه کې د یوې نشتې پترڅ کې د پولیسو یو عسكر او دوه مشکوک سړي تښتونکي وژل شوې دي. په افغانستان کې د نړیوال سولې ساتي ځواک لخوا خبر شوی خبر پانه لیکي چې د دې ځواک دوه غړي د داسې زخمونو لامل مرسوې دي چې په جګړه پورې اړه نه درلوده او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د شام پر ولسمشر ژغ کړی دي چې په هیواد کې د وینې تویونې ته د پای ټکی کېږدي.
قدر من اوردن کولن خبر نمو د مشال ایډو نو اوردل چې بوروال کاکړ باندې کول پورو سینمای کې ستاسو لپاره یو شمیر مقاله او د غرنګ ریپورتونه لرو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان او ورسپانو کمی ادارې خبرې کړي ته دغه اداریو مهم ټکی د ریاض موسی خیل لرو.
آج ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د سیاسي حالاتو د اړیګړي دوران د وزیر اعظم خطاب او د اسفندیار ولی قرارداد د جمهوریت د بقا هنداره ده. بلخو د نواز شریف په مشرۍ کې شوې د مخالفو ډلو سیاسي ګوندونو غونډه کې هم د غیر جمهوریت او غیر آئینی اقدام نه پورته کولو پریکړه وشوه. اداریه لیکي چې د حالاتو سمولو لپاره ولسمشر آصف علي زرداری د اعتزاز احسن خدمات اغستل غواړي او ګنګوسي دي چې اعتزاز احسن ته د عدلیه او حکومت ترمنځ د کړکیچ کمولو لپاره ویل شوې دي او کی دی شي چې وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نه استعفا واخلي او اعتزاز احسن د ملک نوی وزیر اعظم شي. خدا به وخت ثابتوي چې راتلونکي کې سکیږي. اداریه اخره کې وایي چې 1300 شپې تو کالو کې کله هم امریت راغلې دي نو ورسره ملک ته ډیر زیات نقصان رسیدلې دي. خو ضرورت د دې خبرې دي چې هر حال کې جمهوریت ته ادامه ورکړي شي او ملک د یوې بلې تباهۍ سره مخ نشي. دغه شان نن د نیوز ورسپانې خپل اداریه د خبريالانو په کار او دوی ته په ورپېخو مسلو لیکلې ده او وایي چې 13 ورځو کې د وجلی شوی خبريال سلیم شہزاد د وجنې د پلټنو رپورت راغی. خوده کې دا پته نه لګی چې نوموړی چا اولې وجلې دي. اداریا وایي چې خبريالان د ګډ ګډ نه رښتیا او صحیح خبرونه روباسي او د اولس په وړاندې یک دي. خو ضرورت ته د خبرې دي چې دوی ته تحفظ ورکړي شي. خو له بل طرف ته یو امریکایي ادارې پاکستان د خبريالانو د پاره تر ټولو خطرناک ملک بللی دي. اداریا وایي چې کال 2010 کې پاکستان کې 8 او 2011 کې 15 خبريالان وجلې شوې دي. د سلیم شہزاد د مرګ پلټنو سره به دومره شو وا چې باقی پاتې خلک کم چې د صحافت سره تړلی دي په هغوی با د خپل ځان او خپلو کورونو خطر کم شوی وا او دوی با خپل کار ډیر په اسانه او بې خطر کولو. او د پیښور نخبریدونکو ورسپانه مشرق لیکي چې قبایلی سیمو کې د پولیو مخ په سیوا کېدونکو کیسونو رستو مرکزی حکومت د دې سخت نوټس اغستې دي او دغه سیمو کې د پولیو ساسکي ورکول یقیني جوړولو په خاطر یې پریکړه کړې ده چې کومه علاقه کې ساسکي ورکول نه منع کړی شو د هغه ځای ترقیاتي کارونه به بندیږي او دویمه مرحله کې بعد د دغه ځای خلکو ته سرکاري نوکرې نه ورکړي کیږي. اداریې لیکي چې یقینا دا پریکړه به حکومت په مجبورۍ کې کړې وي خو چې کم خلک د خپلو بچو د روښانه راتلونکي نه نوي خبر په هغوی د ترقیاتي کارونو څه اثر پریوزي. اداریې وړاندې وایي چې داسې پالیسۍ په کار دي چې ورسره قبایل په خپله مینه خپلو بچو ته ساسکي ورکولو ته تیار شي ځکه چې دا کار په زور نه کیږي.
دا په اسلام آباد کې د مشالې ډیو خبريال ریاض موسی خیل چې تاسو د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي وړاندې کول.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو اوس هم نړیوالو رسنیو ته کتنه. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په خپل مقاله کې لیکلي ل سبا کې د شي د پاکستان حکومت تر سخت فشار لاندې راشي. په دې هیواد کې د پوځي کودتا امکان نشته خو عدالتي پلټنې کې د شي حکومت نسکور کړي. هلته د برتانیې په ډلی ټلیګراف کې د هغه ماشوم کیسه لیکل شوی چې د جنمګي برید لپاره لکوټې کندهار ته تللی وو. د دوه مقالو مهمه برخه ګولیاز دراوروي.
واشنگتن پوسټ ورسپان لیکي تیره اونۍ پاکستان کې هغه وخت تاوتریخوالی زیات شو کله چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دفاع سکتر د خپل دندې ګوښه کړو. د وزیر اعظم په وینا د دفاع سکتر په سپریم کورټ کې د فوج او د آی ایس آی مشرانو حلفنامی په غیر قانوني توګه جمع کړي وي. د فوج لخوا په دې سخت برګون مخې ته راغلي او د سختو نتیجو خبرداري ورکړو. ورسپان لیکي د ګول ورځ نه وړاندې پر حکومت ډیر زیات فشار راتلونکي دي. په پارلیمان کې د بحث او سپریم کورټ کې د لانجمن لیک مقدمه اوریدنه بکیږي. په همدې ورځ حکومت به د عدالت مخکې د درغلو مقدمه په اړه خپل دریز وړاندې کوي چې ولې دوی د عدالت د حکم باوجود دغه مقدمه نه دی کولاوي کړي. ورسپان لیکي په پاکستان کې د فوزي کوتتا په نظر نه راځي خو د عدالتي پلټنې حکومت رانسکورولې شي چې د دوی په وینا پلټنې سیاسي مخې لري. بلخوا د برتانی ډلی ټلیګراف ورسپانی په افغانستان کې د یو ځانمرګي ماشوم قصه بیان کړي. عبدالسمد د ځان الوزولو نه 100 منټه وړاندې خبر شو چې روزونکو خبري دروغ وي. ورسپان لیکي عبدالسمد تویل شوی وو چې دا کار ډیر اسان دی. دغه دوه تارونه جنگول دي. د دې په نتیجه کې به امریکایان وژل شي خو خدای به هغه د دینه محفوظ ساتي. هغه به په دې چاودنه کې ژوندې راوځي او بیا به هغه کس ته راشي چې بم یې په بدن لګولې وو. ورسپان لیکي دیالس کلن عبدالسمد سترګې تړل شوی وي او په بدن یې بم لګولې شوی وو. عبدالسمد د پاکستان کوټ خارنه قندهار ته په پټو سترګو راوستل شوی وو. په بدن چاودونکو موادو الوزولو نه 100 منټه وړاندې عبدالسمد ته احساس شو چې روزونکو دوی ته دروغ ویلي وو او هغه په انساني بم کې بدل کړي. عبدالسمد وایي چې دوی کلسترګې کولاوي کړي نو دوی وکتل چې د دوی نه تور کار اخستل کیږي. دوی جړه او چغي وهل شروع کړي او خلک د خپل کورونو څخه راووتل او تپوس یې شروع کړو چې څه وشو. عبدالسمد زیاتوي چې دوی خپل واسکټ ورته وخودو نو خلک هم ویریدل او پولیس د دوی د بدن نه بم لري کړو.
دا وګلاسې تاسو ته د نړیوالو رسنیو مخالې وړاندې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
کوم نوروونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او سم یو بل مخاله لرو. که څه هم دا وخت په شام کې د عرب لیگ څارونکو موجود دي خو د هیواد کې د ولسی خلکو وجنې او نا ارامۍ الا هم دوام لري. په دې اړه د پدې اړه نیو ټایمز ورسپانې یو مقاله خبره کړې چې مهم ټکي یې درته منور شاو وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې د شام د نا آرام حالاتو په حواله یو مقاله شایع کړې چې په کې لیکي د عرب لیگ ناکامي د نړیوال ټولنې دغه هیواد کې کم اثر رسوخ او د بشار الاسد نه علاوه د حکومت مخالفه ډلو بې پروايي شام د یو نه هواریدونکو شخړې په لور بیايي او حکومت مخالفه ډلې د بشار الاسد د واکمنۍ ختمولو نه زیات د هیواد کې د خانجنګۍ د اندېښنو په حق لا خبرې کوي. ورسپان لیکي چې د هیواد د بیلابیلو خارونو ترڅنګ د محل ولسی خلک سرخار دمشق کې هم اوویریږي او زیاتره په لویو سړکونو د شپې د سفر نه ډډه کوي. هلته سفارتکار وایي د دمشق سره نږدې سیمو ته هم نه آرامي رسیدلې ده. د قطر امیر سی بی اس ټلویزیون سره د خبرو پر مهال ویلي د شام حالات داسې مقام ته رسیدلي چې د غلطه عام وجنې د بندولو لپاره په کار دي چې عرب لیگ ځواکونه مداخلت وکړي. ورسپان لیکي د نهه پورز بشار الاسد خطاب پر مهال ویلي د خپل حکومت خلاف روان ټول سازشونه به ناکامه کوي. د ورسپانې په وینا نوموړی د روس او چین په ملاتړ ډیره تکیه کوي او داسې ښکاري چې دغه وینا یې هم حکومت مخالفه خلکو ته نه بلکې خپلو ملاتړو ته کړي. ورسپانه د دیش کلن عبدالرحمن نومې حکومت مخالفه یو مظاهره کوونکی د خپلې وای بشار الاسد هیواد په دوه برخو کې اوښلو چې پکې یو خوا د هغه ملګری او بل خوا مخالفین دي او دا خبره به خنړی حالات رامنځته کړي. بل خوا ورسپانه شام ته ورغلی د عرب لیگ د سارونکو په حق لیکي چې په دوی کې د الجیریا عبدالمالک د خپل دندنه استعفا ورکړي او ویلي دي چې بشار الاسد د خپل واکمنۍ لپاره یو ډال لټولو چې د دې سارونکو په ذریعه یې ترلاسه کړي. نوموړی زیاتوي چې د عرب لیگ د سارونکو مشن ناکام دی. هلته د عرب لیگ مشر نبیل العربی هم وایي شام کې د خانه جنگي د شروع کېدو ویره ده. ورسپانه د شان د چارو د کارپوها پیټر هارلنګ د خلیلکی د هیواد کې په 15 کال کې دومره نه آرامي نه ولیدلې سمره چې دا وخت په نظر راځي. بلخوا د لیبیا د حالاتو برعکس د بشار الاسد د حکومت نه ډیر کم او د کمې درجه خلک بیل شوې دي چې په کې ځنې سفارتي چارواکي شامل دي، خو د پوز تر سنگا نور حکومت یې په قابو کې دي. ورسپانه شام کې د انساني حقوقو د کارکونکو وسام تعریف د خلیلکی په داسې حال کې چې په هیواد کې ډیر نه آرامي خورا ده کې خوا بیلابیل سیمو کې د حکومت واکمنی کمزوري کېږي، نو بلخوا حکومت مخالفه ډلې هم کوم یو متفقه مشر نه لري او دا ډیره خطرناکه خبره ده چې په دې حالاتو کې به څوک راوړاندې کېږي او هیواد به په کوم لور بیایي.
دا منور شاه چې تاسو ته د نیویارک ټایمز ورسپانې مخاله وړاندې کوله.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
تونزی او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو
د مشال مرکا
په 23 منټه کم 2 بجو
تا تر
په 1 منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنا
په 23 منټه کم 4 بجو
زما کور زما کلی
په پوکم 5 بجو
دا د مشال د سبا د ورځې پروګرامونه دي. اوس هم یو مقاله لرو په ورسپانه اکسپرس ټریبیون کې لیکوال عتیقه عثمان په خپل یو مقاله کې لیکي د وجل شوی خبریال سلیم شهزاد پړه هغه لیکي چې هغه چاته هیڅکله هم انصاف نه دی ورکړل شوی چې زورور وجلی وي. د دې مقاله نور غټکی څه داسې دي. لیکوال عتیقه عثمان په خپل یو مقاله کې لیکي یو وار په کراچۍ کې د خبریالانو سیمینار وو چې پکې په دې موضوع خبرې کېدې چې په ناآرامه سیمو کې څرنګه رپورټینګ وشي. د دغه سیمینار په اخره کې په دې خبره اتفاق وشو چې باید یو خبریال د رپورټینګ لپاره خپل ژوند له لاسه ورنه کړي، خو مقاله لیکونکي وایي چې د دې خبرې معنا نن هغه وخت بدله شوه کله چې د خبریال سلیم شهزاد د وژنې په اړه د عدالتي کمیشن پریکړه مخې ته راغله. عتیقه عثمان وړاندې لیکي د عدالتي کمیشن لخوا جاري شوی رپورټ کې د سلیم شهزاد هغه خپل خپلوانو او ملګرو بیانونه وو چې غوښتل یې شهزاد ته انصاف ملاو شي. په دې کې یو بیان د بشري حقوقو لپاره کارکونکو علي دایان وو چې پکې نوموړي ویلي وو هغه سره یو شمېر داسې قوي ثبوتونه دي کوم چې ښایي سلیم شهزاد د پاکستان استخباراتي ادارې ISI اغوا کړی وو. علي دایان زیاته کړه هغه د خپلې تجربې پر اساس دا خبره کوي ځکه چې د هغه په وینا هغه داسې یو شمېر کیسونه باندې کار کړی دی چې پکې ISI ککړ وي. علي دایان ویلي د سلیم شهزاد د لادرکه کېدو وروسته هغه ته باوري سرچینو دا خبر ورکړو چې شهزاد د استخباراتي ادارې په تحویل کې دی او کېدای شي چې خوشی کړی شي. د دې ترڅنګ وجل شوی خبریال سلیم شهزاد خپل هم ویلي وو چې د ISI لخوا ورته دړکې ورکړل شوی. همدارازه عدالتي کمیشن ته یو بل خبریالو متی الله جان هم ویلي چې سلیم شهزاد ISI وجلې دی. متی الله جان زیاته کړه په حکومت رکه چې ISI د هغه په اړه معلومات ترلاسه کول، یعنی دفتر ته ورپسې تلل، د مشر نه د هغه په اړه معلومات ترلاسه کول، دا هر څه په ریکارډ کې موجود دي او د دې خبرې ثبوت دی چې سلیم شهزاد د هیواد استخباراتي ادارو وزل دی. په مقاله کې راغلي دي د سلیم شهزاد په اړه د عدالتي کمیشن په ریپورت کې د استخباراتي ادارې د چارواکو لخوا هم بیان شته چې پکې هغوی د سلیم شهزاد د شهرت خرابولو هڅه کړې او وایي چې سلیم شهزاد ته د هندوستان استخباراتي ادارې را هم رسایي کړې وه. مقاله لیکونکي په اخر کې لیکي چې د ISI لخوا دا بیان د غرنګ د موبایل او ایمیل ریکارډونه هر څه دا خبره په ډاګه کوي چې سلیم شهزاد چا وجلې، خو خبره دا ده چې کوم خلک زورور وجل نو د هغوی لپاره انصاف نشته.
ریډیو خدا سے شیر چا ټول دنیا اوری او پختنو علاقہ کې کوم ډېر مسائل دي نو دا سی ریډیو او ته ضرورت ته زه دا غوي په دې سره ګرغې ته مبارکباد پېښ کوم او تاسو ته توقع لرم چې د دینه بزیات چې کوم دینه مطلب دی خپل مهنت کوي زه یو ځل بیا د زړه کومې مشال ریډیو ته مبارکباد پېښ کوم.
د خبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین چې د مشال ریډیو د سالګری په موقعی مشال ریډیو ته مبارکباد ورکول
اوس هم یو رپورٹ لرو د پاکستان د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي قانوني کارپوهان وای د فاټا عدالتي ټریبیونل لمیشت رهسی باندې ځکه چې حکومت د ټریبیونل د جوړولو لپاره دوه بیوروکریټ غړي تعینات کوي خو وکیلان نه غواړي چې یو وار بیا په فاټا ټریبیونل کې حکومتي بیوروکریټ شامل وي بلکې دوی وایي چې د ټریبیونل کې د سیشن جج یا داسې سرکاري غړي وي چې د قبایلي رواج او روایتونو خبر وي په اړه نور تفصیل د شانواز ترغزي په دې رپورت کې اورو
د پاکستان په اساسي قانون کې د اتلسم بدلون ورستو د قبایلي سیمو د پاره د فاټا ټریبیونل جوړولو منځوري خو ورکړې شو خو د شپږو میاشتو ورستو هم د قبایلي سیمې ولس د خپلو مقدمو د پاره د کوم عدالت نه محروم دي چې د قبایلي سیمې د وکیلانو د تنظیم فاټا لایرز فورم د یو وکیل فضل شاه مومن په وینا د پاکستان په تاریخ کې په اول ځل داسې وشو
زما خیال دی دا په اول ځل باندې د کشمیر کې کوم ټریبیونل د مخکې د وکیلانو د انډر اف سی آر نو هغه خو کار کوي دا پرمختګ باندې دام سسپل شو او نوې نړۍ جوړ شوه نو هغه مسله دلته جوړه ده چې سر لید نه راوي او هغه د جوړ قانون مطابق یا دیني کې هغه نه ملایږي
د لایرز فورم د صدر اجاز محمد ایڈوکیټ په وینا هغه اوس د حکومت سره د لانجه هم ده چې په ټریبیونل کې به د حکومت د اعلامیه تر مخه دوه بیوروکریټ غړي هم شامل وي دی وای اوس کې دلته بیوروکریټ راشي او د هغه تعلق چیرته د هزاري سره وی یا د کومبل ځای سره نو هغه د قبایلی رواج نه نوې خبر د قانون نه خو بشک خبر وي خو د قبایلی سیمو رواج معلومات هغه ته مکمل نه وي او زمونږ دا قرارداد هم وکیلانو منزور کړو کله چې په خبرې کوټ کې د فاټا لایرز فورم میټینګ شو د قبایلی سیمې د وکیلانو په وینا که د قبایلی سیمو د قانوني مقدمو اختیار های کورټ ته ورکول شي بیا به په اساسي قانون کې نولسم بدلون راوستل غواړي خو د هغوی لانجه د اساسي قانون نه بلکې د گورنر د اختیار پوري تړلې ده اجاز محمد وای دی وای اوس د دې ټریبیونل ټول اختیار د گورنر سره دی زمونږ د گورنر نه دا مطالبه ده چې مهرباني دی وکړي او د ټریبیونل نه دی بیوروکریټ ختم کړي شي که سیشن جج وي نو هغه دی واخستل شي او یا دی هغه تن واخستل شي چې د قبایلی سیمو د رواج نه خبر وي سمولا اپریدی هم د فورم غړی دی او د هغه پوینا د هغوی لنجه دادا چې هم هغه پولیټیکل ایجنټ چې په قبایلی سیمو کې لوړاندې موجود وو هغه به بیا د ټریبیونل غړی وټاکل شي
نو دیو جنم د فسکا داس یو تیار شیر دی ویل چې د های کورټ په لیول باندې ټریبیونل خو جوړ شو خو دا چې کوم سپیریټ د عدالت یو سپیریټ دی چې ختم شي کنه اوس بیوروکریټ راشي بیوروکریټ خو هم د دې انتظامی شوی یا به پولیټیکل پاتې شوی یا به په کې فرقه هم هم سیکټری یا چې سیکټری انتظامی مشر به پاتې شوی وي
او فضل شاه مومن زیاته کړه چې قبایلی سیمو ته لا هم د پاکستان د نورو سیمو په شان بنیادی حقوقونه ندی ورکړل شوی خو چې کوم ورکړل شوی هم دی باید حکومت هغه ته عملی جامه واغوندي
خلک په جوړولو کې تاتې چې د زیادات مسله چې د بنیادی حقوقو مسله ده هغه کې بنیادی حقوق اوس په لافات ته مل شوی دی د اوس په د پاکستان د نورو چې کوم وګړي د غیب راځي حقوق ورته نه ملي او چې کوم دی انا اوس کولی په کار کې دا خو دی عملی شکل کې راځي
شانواز ترغزای مشال ریډیو محمد ایجنسی
السلام علیکم زه حزیب الله شینواری د لنډی کوتل نه د ټولو نمخ کې خو زه مشال ریډیو ټولو اوریدونکو ته ټولو کارکونکو ته مبارکي وړاندې کوم او ډېر ډېر دې مبارک شي دا دوه کال په کامیابی سره دوی تر سره کړ او الله تعالی دا وکړه چې مشال ریډیو همدغه سي روخانه او د ټولو پښتنو خدمت همدغه سي روان کړی موږ ټول لاس په دوه یو چې الله تعالی دغه مشال همیشه تر همیشه روخانه ساتي
کدرمن اوردن کو نن د مشال ریډیو د دویم خلیزی په مناسبت سره تاسو زمنګ د مینوالو خبرې اورې او زو د افغانستان جلال آباد ښار ته په جلال آباد کې د نساجی یا کپړو اوبدلو د تولیداتو نندارتون پرانستل شو د نندارتون ته زمنګ خبريال باز محمد عبد هم ورغلی وو نورزه چاغوي د غلطه کې څولیدل د غوي په دې ریپورت کې
په جلال آباد کې د نساجی پابریکو یا ټوکر اوبدنې د محصولاتو یو ورځینی نندارتون د یکشنبه یا اتوار په ورځ پرانستل شو دا نندارتون د ننګرهار د سوداګرۍ خونی او د امریکا د پراختیایي ادارې ایډینیو په ګډه مرسته جوړ شوی و. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو اجرایی مدیر انجینر محمد قاسم ایسوپی وایي د دې نندارتون څخه یې موخه دا ده چې د خلکو پام خپل تولیداتو ته راواړوي.
افغانستان د رئیس صاحب جمهور د فرمان له مخې نه چې باید اول سر کې افغاني توکي واخلي، دې ته توجه جلبول دي چې تر څو پورې دغه توکي وګوري او په خپل خریداري کې د قانون مطابق دغه توکي واخلي. نو په دې لحاظ باندې نن د شپاړسو فابریکو نساجي فابریکو د ننګرهار ولایت په خار او په مربوطي ولسوالۍ په دوی کې ګډون کړی دی او تر څو پورې چې د خپل توکي د نندارچانو لپاره وښایي.
دا چې د ایډیانیو دفتر د ټکر اوبدونکو سره په کومو برخو کې مرسته کوي، د دغه دفتر د خصوصي سکتور د څانګې مسؤل سپی والا وویل
دغه پروګرام پلاسي کړی معنی په مخړو د ایډیانیو دفتر سره دا مرسته وکړه چې دوی ته برقي ماشینونه واخیستل. له دې څخه علاوه نور په اړوند سیمه کې کوم خلکو هغه ته ټریننګ ورکړه په دې برخه کې. علاوه د دین یو بل مشکل د رخت اوبدونکو یا د ټکر اوبدونکو دا و چې دغه رخت چې به کله دوی تولیدو نو د وینځلو لپاره او ټکولو لپاره ضرورت و، نو دوی به دغه خپل رخت وړ بیرته پاکستان ته. دغه یو بل مشکل چې ایډیانیو دفتر د خصوصي سکتور په مرسته باندې هغه هم حل شو.
یو تن ټکر اوبدونکو خوښ ته چې خپل تولیدات نندارتون ته راوړي دي.
زمانم مرزا دی په غازی آباد کې د صادرې جوړوم او دا کوم چې شې چې مونږه بازار لراوړل خرڅولم دکاندارانو په سي ګرځېدو ان شاء الله چې دغه نمایشګا کې کېدې شي چې مونږ په سي دکاندارانو نور او زمونږ کارخانو لرازي او زمونږ نه چې شې لګي او غواړي مونږ له پرمایش راکې مونږ ول جوړو.
د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکو وایي چې د نندارتون له برکته په دې هو پویدو چې دوی هم خپل محصولات لري.
میرویس رحماني د جلال آباد خار اوسیدونکو نن چې مونږ دلته راغلو دغه نندارتون ته دلته ما ډیر خسته د خپل وطن محصولات لري ډیر خخه پټوان دي. دغه پټوان ما په خار کې مليدلې او غیسم دي خو دا باورم نه راته چې دا به زمونږ د خپل هواد محصول خونن چې دوی نندارتون کې ولیدا سره له دې چې ما یو پټو درلود خو بیا مې په سر افغاني دغه خسته پټو واغسته چې ډیر مخواش او ډیر په مینه مې واغسته.
د یادولو ده چې د جلال آباد خار په شمول د ننګرهار په کاما بیسود روداد بټیکوټ او درینور ولسوالیو کې د ټکر عبدل شپاړس وړې کارخانې د ایډیانیو په مرسته جوړې شوې چې نارینه او ښځینه شالونه خامتا د غاړې دسمالونه او له وړیو پکې شړۍ جوړیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
وزیرستان د شاول زریم شاه خبرې کوم. میز د تنا ډېر خوشحالي شم مارشال راډیو دوا کوله تیرا سلوت میز د دې انتظارې زرا خوشحالي خبرونه دي. میز مارشال د تا مبارکي ورکوي چې د میز ته امین اګای نشر کوي. خدای دا وکړي چې دا نور ته لکی وکړو او د پښتانه غم وکړو. پښتانه ډېر نه خوشحال دي. د پښتانه د پوره ډېر اشاره راډیو دو ډېر نه خوشحالي وته د انتظارې دا نه ګمتې.
نن د مشال ریډیو اوریدونکو او کارکونکو ډیر په مینا د مشال ریډیو کلی زمانځي او زو بلوچستان ته په بلوچستان کې د پښتونخوا د کونکو سازمان اعلان کړي دوی د تیر کال په شان یو تعلیمی کمپاین پیلوي تر څو خلک وهڅوي چې په مارچ کې د نوي تعلیمی کال لپاره په زیاته کچه خپل ماشومان سکولونو ته داخل کړي. عامو خلکو او زده کوونکو هیله څرګنده کړي چې دا به په تعلیمي توګه شاته پاتې صوبا کې یو تعلیمي پرمختګ راولي. خلکو پر نورو سرکاري او غیر سرکاري ادارو هم غږ کړي چې په دغه لړ کې دوی هم خپل رول ولوبوي. نیاز مساخل نور تفصیل درکوي.
د پښتونخوا زده کوونکو سازمان وایي په بلوچستان کې هر کال په مارچ کې د نوي تعلیمي کال په دوران کې د ماشومانو و سکولانو ته د داخلېدو شرح ډېره کمه وي ځکه دوی په دغه لړ کې په خلکو کې د پوهه راپارولو لپاره تعلیمي کمپین په راتلونکو یو څو ورځو کې پیلوي. د یاد شوي سازمان یو مشر کبیر افغان په دغه اړه مشال ته وویل
زمر دا کمپین پر جنوبی پښتونخوا په ټولو ضلعو کښې په ټولو کلو علاقو کښې به ښه لوی کمپین لوی مهم وي او په دې کښې به موږ تعلیمي سیمینارونه ریلیانې کلي په کلي واک اناونسمنټونه اعلانات مسجدونو ته کلو ته تګ او بازارونو کښې د خلکو ولسونو سره لیدل او په هغه وله باندې ولس ته یو ډېر ښه شعور ورکول چې ولس د خپلو ماشومان د پنځو کالو څخه زیات ماشومان چې دي په سکولو کښې داخله کړي او معاشره کښې کومه بېلمي ده جهالت پسماندګي ده
کبیر افغان زیاتوي دوی هیله لري په دې کمپین سره به سکولانو ته د ماشومانو د داخلېدو په شرح کې زیاتوب راشي.
موږ بالکل دا باور لرو چې دې به ډېر ښه مثبت اثرات پر ولس باندې او پر ټولنه باندې. زموږ ټولنه تاسو ته معلومه ده له زمانو د انتقادپسندیو د دهشتګردۍ ښکار پاتې شوې ده. نو موږ غواړو زموږ ټول ماشومان سکولونو ته راشي. موږ په ټولنه کې هره خوا ته په هره طبقه د علم کوم زیور دي دغه څه مسلی.
هلته یو زده کوونکی عطا محمد د پښتونخوا زده کوونکو سازمان د تعلیمي کمپین په اړه صدا سي نظر لري.
زموږ ولس ډېر پسمانده دی. زموږ چې کوم د هغه د پلارونه دي هغه هم تعلیم یافته نه دي، تعلیم نه دی کړی. نو چېرته چې دا ګرد پښتانه سکولانو کې داخل سي نو دا به ډېر په وطن باندې ډېر اثر کوي. زموږ په هغه کې جذبه را پیدا شي په کور په کلي کې کوم ځوانان چې دي دا زموږ ماشومان دا به زموږ مشران دا به د تعلیم خوا ته نور توجه ورکړي. دوی به راشي د تعلیم ته مثال خپل ماشومان په هغه کې داخل کړي.
یاد دیوی د پښتونخوا زده کوونکو سازمان تیر کال 2011 کې هم همداسي یو کمپین پیل کړی و. کلیوی خو خلکو د یاد شوی سازمان دغه تعلیمی هڅې په صوبه کې د تعلیمی پرمختګ لپاره یو شګام بللې. هلته پر نورو سرکاري او غیر سرکاري ادارو هم ژغ کړی چې دوی دې هم په دغه لړ کې خپل رول ولوبوي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
اوس هم د نن ورځې د خبرونې اخیری رپورت لرو. اوریدونکو، نن د مشال ریډیو د جوړېدو او د خبرونو د پیلودو دویمه کلیزه وه. د خیبر پختونخوا د جنوبي سیمو او قبایلي سیمو اوسیدونکي وایي دا د دوی خپل راډیو ده او د دوی استازیتوب په ښه ډول کوي. اوریدونکي غوښتنه کوي چې د مشال ریډیو د خبرونو وخت وغځول شي. د دویمې کلیزې په مناسبت مشالې سره چې کومې خبرې شریکې کړې دي دغه سیمو خلکو، نو راځي چې په ګډه ورته غوږ شو.
د سولی پښتونخوا مختلف سیمونه د مشال ریډیو د دویمې کلیزې منځلې په مناسبت ګڼو کسانو مشال ریډیو ته د مرخشکي ګوشي ګوشي پیغامونه را لېږلې دي. د نیمې قبایلي سیمې درازنده یونس شرانی پیغام په دا رنګ دی:
د ټولې شیرانی قبیلې د ټولې علاقې د مشرانو کشرانو د مشال ریډو اورېدونکو له طرفه د مشال ریډو په دوهمه کلیزه د زړه له تله مبارکي وایم. او د مشال ریډو زیرک نمایندگان چې کوم د قبایلي علاقو د پښتون وطن صحیح صحیح رپورټینګ او په زړه پورې حالات خپروي، او داسې محسوسوو چې دغه ریډو زموږ د قبایلو خپله او ذاتي.
د سولی وزیرستان شکینه د ممتاز انجم وزیر پیغام وار وای او بیا اندازہ والا گوی چې د شکی قبایلون مشال ریډیو څومره خوشحالي
میر خبر شوی د مشال ریډیو د ویما کلیزادو. نو دا ډیره بختوره موکا دو دا موکا باندې ز د مشال ریډیو ټول کارکونون ته زړه د کومنه او سره د ټول د شکی د عوامو طرفه نه مبارکي ورکاو. وکی چې مشال ریډیو د قبایل شکیما نمائندگی کو یکی ما د قبایل فریاد رسوي دا ډیر کام ریډیو رسوي زکه خو دا میز د زون ریډیو بری دغه وټ مثال دا دی چې څوک هم وینا یا د شکی پایریا کې الار بار ریډیو پسند کی او مشال ریډیو ور وی
د لکی مروت وسه دونکو لیاقت ویای چې د مشال ریډیو مشران د مشال دویما کلیزا په پراکش خمیجه په لکی مروت کشل منزو
د مشال ریډیو دومه کلیزل منزله په موکي ز مشال ریډیو ټولو کارکون کو ته مبارک باد دی ورکوم. د مشال ریډیو د مونږ دومره خوښه ده چې مشرانه په پراګ او موږ دلته لګي مروت کې کالی ځال منجو دا د ټولو پښتنو ریډیو دی. په موږ زکه ګرانه ده چې د مشترا هر وخت څنګ په څنګ وي. زه به د دویمې کالیزې منزل په کې دا غوښتنه هم وکړم چې مشال ریډیو لګي مروت ته نوره توجه ورکړي.
د سولی وزیرستان یو ماشوم چې دا وخت په ډیر اسماعیل خان شمیش دای سلمان مسعود د مشال ریډیو د دویم کالیزه مرخشکای په منظم ټکی کې ور کوي.
دو کالیزه شین منزله د مشال تایلری د مشال همیشه بال دغه ژغ د پښتنو دای په چاپو خبروي ټوله دنیا د مش په حال مرخشکای ور تعالی جمع په خلوص د دویم کالیزه په دویم کال
د مشال ریډیو غنو مینوالو د دویم کالیزه بختور ورځ په مناسبت غشتنه وکړه چې د مشال ریډیو د نشریاتو وخت نور وغځول شي. سلام مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
قدر مردونکو، تاسو اوریدل چې د مشال ریډیو سره زمنګا اوریدونکو څومره مینه لري. همدې سره د مشال ریډیو نننې نه ساته خبرونه اخیری شیبو تر رسیدلې دي او بوروال کاکړ هم سټوډیو تر رسیدلې دي. نو راځي چې هغه نه روسي خبرونه وورو.
په پاکستان کې 28 تنه شهیدانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د پېښور په پهاړپور سیمه کې د یوې نښتې په ترڅ کې د پولیسو یو عسکر او دوه مشکوک سړي تښتونکي وژل شوي دي. په افغانستان کې د نړیوال سوله ساتي ځواک لخوا خبر شوی خبر پاڼه لیکي چې د دې ځواک دوه غړي د داسې زخمونو له امله مړ شوي دي چې په جګړه پورې اړه نه درلوده، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د شام پر ولسمشر غږ کړی دی چې په هیواد کې دی د وینې تویونې ته د پای ټکی کېږدي.
لند او روستي خبرونه مو د بوريوال ککلنا اوریدل اوریدونکو هم د سره د مشالې دی نننې نه سات خبرونه پای تر سي سبب د پښتونخوا په وخت 9 بجې یو واری بیا د مشالې دی خبرونه شروع کیږي. خو تاسو کولای شئ چې هم په دې سپو پوره پښپک بجې د ډیو ریډیو خبرونه اوري. هم د سره خپل قربا اسر الله مومن ته اجازه ورکړي او د مشالې دی دویمه کلیزمو بیا مبارک شه. شپه مو په خیر.